د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو دور کوسو وازیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او شې شپې غوړم. د خبرونه ما تایر روشن چمتو کړی ده. ګران اوریدونکو تاسو پیغامونه مشته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه مشته لږ رسیږي یو لته دادی چې په خوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشين ته د کورنۍ یا داخلي شمیره لاري خپل پیغامونه راستول یا ثبتول. خو تاسو یوازې د نړیوال شمیره د لاري مشته پیغام پرشودلای سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي رادیو خبرونه په خوا د اف ام څپول لاري خبرېدل چې زموږ ګڼ شمیر اوریدونکو دغه خبرونه په اسانۍ سره اوریدلې. خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ څپو 12 شپږنوي او یا هم لنډو څپو 19 یویشت او 25 لاري اوریدلې سي. خو لکه څنګه چې موږ په خوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لاري راوړي او تاسو پیغام چې د هری لاري مشتره ورسیږي موږ درته خبرو او یو زیات شمیر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه مشتره ولېږي د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچیرې باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي ترڅو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایې را سره په تماس کې سي نو زه به د محمدین پاړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري نو پرداش مرادې د مر سره اړیکه ونیسي. سپراویا واویا دونیوی یو سلو دو پنځوس سپر اویا واویا دونیوی یو سلو دو پنځوس او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمې اړیکې نیولې د غزما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک شي او د دېرلو سکاره دي تورې غټې سترګې دي او د راشتې سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. عصبي سیستم یې برابر نه دی، بس خاص په خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دي خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورالله بیا د نورالله په نامه راختې دي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي شاوخوا یو کال کېږي. عمر یې دیارلس کاله دی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي، اوله شماره یې 3 0 8 5 9 1 0 9 0 9 1. شماره یې زه بیا وایم 0 5 0 1 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 6 3 2 8. ټلیفون شماره زه بیا وایم 0 2 9 6 0 3 2. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپی کوي چې نادرک سوی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، په دا لاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما زوی د میوند نومیږي، تور کالی په تندي تقریبا شلو ته کېږي. له کور نه درکه زوی د هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي 0 3 9 6 2 0 0 3 9 6 2 0. مننه. تاسو د کامیابی په هیله ازادي راډیو دی ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو درنو که درمنه اردن که کارکون کامکارانو ته سلامونه په دې لین چې ټول وطن کړو خوش خوشاله څوک ازادي راډیو اوري هغوی ټولو ته سلامونه. یو خاص سلام له ښاغلي تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدمه. رابسم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کاله کېږي نه درکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا م تکرار کړم 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 0 8. او تر څنګ یې اټین شمیره ده 0 0 2 0 6 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي، تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی څه خوشحاله څه خدای په امان.
اسماعیل زوی ورک دی، دا یو کال څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ د کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسې دي په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به یې ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیل احترامات د ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند یې مشبه است. ذوالفقار ځواکیمه د هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه مامامې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنګین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزي د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 4 1 1 2 8. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0 3 4 1 1 2 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 1 شپږ 1 5 1 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. 0 3 4 1 شپږ 1 5 1 روسي کې درې. او روسي کې ریبال نمبر درته وایم. 0 6 1 6 1 8 9. یو ځل بیا درته وایم. 0 6 1 6 1 8 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 1 6 1 5 1 روسي کې درې. په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت. د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنی سری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري که چاته معلوماتې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال شمارې ورته وایي. ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0. ایم ټی این نمبر ورته وایي. ما 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایي. ما 0 5 9 6 8 4 5 0 9 3 6 8 4 8 5 0 9 4 0 9 1. افغان نمبر 0 9 4 0 9 1. روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندۍ دی وی. لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. مې یو ورک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیگی د گل زوی د پکو ملا خیل د شل کال شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم: 00 2 1 0 3 4 9 2. شمېره بیا تکرارم: 3 1 0 3 4 9 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم: 00 2 1 0 4 4 9 9 2. شمېره بیا تکرارم: 00 2 1 0 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړي ولات للی دي دره کې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 1 1 0 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 1 1 0 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونمو ټول کور ډیر یادوي تقریبا 8 کال ژوند انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کال اوس به شای دغه 25 کال شپږ وش داس شاو خدای د نورلا عمر خدای پاک مونږ او السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر تکریا زما یو خوریه دی چې میاشت مخکې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادره کړې نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان مې نازنین دي نکنه مې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري د کشمیر د زمر سره تماس ونیسه سپراویا څنګه سو ولا سپریچریاشتان.
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه ز تاسو ته لولم: 0 و 0 0 ات 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 0512 شميره بيا تكرروم 0000 يعني چې دریپلا اته 512
را دې ته ټول کار کوم که تاسو نه مونږ نه کېږي زه محمد دین د بار خلک د چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله موږ یو راځي زرو چې نامه د محمد دین د اجو عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه ښکاره مسله دره کړه وایي نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دغه سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې مشرو وسیش زما ځای محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ آی طالا شماره ده 0318 35 83 شماره زل بیا وایم 0318 35 83 او بل شماره ده 0000 0000 02 شماره بیا وایم 0000 03 02 مننه خیر دی سید ازادي ټول کار کوم وسره مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګوي ته معلومات شوی دی
سلامونه کدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرختو وطن خوست پدې اتنا روان زموږ یو ملګری دا غوور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې سپر اوسه وشپته شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او روشمره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریبا شمره بیا ما صفر و شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپته شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شمره درته یادوم ما صفر و نه پنځه
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 90 94 511. دوهمه شمیره ده 0 اتیا 202 درڅلوېش. درېمه شمیره ده 0 288 0199. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 90 94 511.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ماته زنګ ووایي 0001 4434. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 24 43 شپته 2 92. بله شمیره ده 0 26 شپته 80 وتدرش نوي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړی سی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم او تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل. اگر چې مکمل او ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وې. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده، او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه، او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم، او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په اوایلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما رجستر وکړ، نوم مې خپل رجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې پیاد دي زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود. بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو بلخره چپترونه را توزیع سول کتابونه را توزیع سول او علاقمند سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بیرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا پیصله د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د یو استاد په حیث ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شومه بالاخره استاد شومه په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یمه ډېر فعال نه یمه په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرمه ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کومه اوس ډېر زه په دې باور یمه چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان نه لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل صنفیان زما مریضان سوله زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي استاد پستر غلط وګوري استاد اتور استاد اتور استاد دسی بسی استاد اغس بسی زما د ما رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړمه تقریبا هغه خبرې حتی تریرې دي له هغوی نه حتی هغه صنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طبي وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران صنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتل یې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمی صاحب، تاسو ویل چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کی بشل ورځو کې دا کار کومه پلس ورځو کې جوړ افغان لمنځ وړم پلس ورځو کې اعتماد په نفس رامست کومه پشل ورځو کې مدیر در نه جوړوم او په شپږو میاستو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاستو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمی اړخ نه لري زبا اصلا په شپږو میاستو کې نزد کېږي جوړ افغان د چا پلار په دو میاستو کې نسته د وکالای دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولای شي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر ځله دی اردو یو متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر د لیکي ارواپو یو ټولنپو د لیکي ارواپو یو ادبیاتو ته ادبیات خلاص کړي دی ورته لیکي ارواپو اغه په ځکه د سینو ورتلې کې چې دا په مغرشته کې اغه لري خپل دا یم خوشاله کې یا کس ته د سینو ورتولې کړي سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس په کوي سي خپل لایکونه کومنتونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکی دیتا اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریک کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کمه خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپو هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې مستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبر ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا مستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بلی ازمی صاحب په افغانستان کې ولی زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیات نورو هیوادونو کې هم ست افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې حالت هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
بل په دمرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او ابو هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسائل لري مثلا طلاق او جدایي او دا مسائل لري دا خبره ټول دنیا کې ده له بعد مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت ده او د سیده چې په دې کې ګڼ مسائل شته یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ځوريږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارامو وسی خلک ډیر په تکلیف
بل عزیمی صاحب پروا په هني کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی هر برخه که او په هر ناروغي کې فرقي. مثلا مونږه ژور خپګان لرون کې سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرون کې کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وي چې خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یوه متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوی، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واری په دریو څلورو شپږو میاستو کې واری لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې هم زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کیدای سي. حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، په خوستي لهجه مه کوه. زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه. یا مثلا د نیمروز درې ژبې دي، د نیمروز درې ژبې یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتی لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې، د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجین او حتی درې ژبې مراجین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیپېږو. یا مثلا ما ته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لیو نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
سہر گاوا دنگی اس نے ملاندا سچ کی درستر بوتو دیش کلے گل ولی جاڑے گول سن دے لخن چیری دست سوٹی گل
پر نظر د شیر پرز باندی پتا نروا د نظر د شیر پرز باندی پتا نروا چیر زخم پکش داستا نزا کیا گنا نصیر چیر زخم پکش داستا نزا کیا گنا نصیر